په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لخپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د یو پلاوي په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداری په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په یوویشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبې پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هېوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه په کې ده او له منځه نه ده وړل شوې. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هېواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینوونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هېواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور ازمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روانې جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نومان کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګاری کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هېواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له 2 میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 188 موافق و او 6 مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هېوادونه په غوسه کړی وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یوه تاریخي ورځ بلله. ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د بېګڼۍ غونډې د بحثونو او احتمالي پریکړې جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دغې غونډې تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د واکمنو طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه په کلکه وغندل شول.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت له کورونا او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناشي راغلي دي. همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان د خاورې دننه د حزب الله پر اهدافو برید وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنې غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل خو د غونډې لپاره مخکې د شمیر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبی کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شمول سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحه په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحه په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکي ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
نن په افغانستان کې ماشومان د ګوزند ناروغي پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځې کمپاین دوهم ورځ د دې کمپاین په ترڅ کې بچي پرون په یوشت ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځم به پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمر شاوخوا و میلیون شپږ لک ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. یو شمېر کورنۍ هم خپلو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق مهم ګڼي. نور جزات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې ده. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به 1.8 میلیون له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. دا وایروس د دایمي فالج یا د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایروس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي، لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي، لنور کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن واکسیناتوران راغلل، هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنیو هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دونیم ساله دارم که
زه خپل یو دونیم کلان ماشوم لرم. من هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي. ځینی کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومان ته زیان ورسوي. مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده موسن.
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق و کارکونکو د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دوه هرکلې شوې، خو ځینی کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د واکسین و کارکونکو هم شپږم ناحیه کې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري، ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډیر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلې ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځوړلو بنسټ د معلوماتو لمخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اوروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوې ده. د پولیو واکسین د کمپاین په داسې حال کې پیل شوې چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري استلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلو چې د 2023 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې لمنځ نه دتللې.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو کم عمره 1.6 میلیون شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا وزارت مسؤلینو هم له کورنیو او همدارنګ له دینی عالمانو غوښتي دي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. څومره مخکې مې په دې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په خطر سره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی، په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سید سره مرکه کړې وه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې کړې وه. ښاغلی سید وایي
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین لاهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنۍ همکاري تر هر څه ډیره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلي او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډیره زیاته توجه وه چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو هغوی ته خاص توجه شوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمیر ستاون کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمیر راکمیږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرکی او زیتن کارونه ترسره کړي، د آگاهي په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو متخصص سید کمال شاه سیدو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په ترنګ کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان په خاوره کې د حزب الله پر اهدافو برید وکړ. حزب الله هم د اسرائیل پر خاوره د لسګونو توغندیو په توغولو سره د حملو ته ځواب وای. بلخوا د حماس ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو او په غزه کې د اوربني موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي.
راپورونه وایي چې اسرائیل پرون د لبنان په ختیځ کې د بال بیک ښار په شاوخوا کې پر دو اهدافو هممهاله هوایي حمله وکړي. دو امنیتي سرچینو له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دې حملو هدف د حزب الله اړونده یو دوه پولیس ودانۍ او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لږ تر لږه د حزب الله دوه غړي وشل شوي دي. د غزې په ترنګ کې د جګړې له پیل وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نښه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دا حمله په دې سیمه کې د اسرائیلو د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورېدو په غبرګون کې د حزب الله پر دافع هوا ځواک وشوه. حزب الله له دې حملې څو ساعته مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې ډلې دافع هوا ځواک د اسرائیلو یوه بی پیلوټ الوتکه د لبنان په جنوب کې له ځمکې څخه د هوا ته توغندي په وسیله وویشته او نسکوره یې کړه. بالبک ښار چې سوریه ته نږدې په بقا دره کې پروت دی د حزب الله د نفوذ له مهمو مرکزونو څخه دی. سوریه هم له ایران او حزب الله سره په یو اتحاد کې شامله ده. پر بالبک ښار د اسرائیلو له هوایي حملې څو ساعته وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د دې حملې په غبرګون کې په جولان سیمه کې د اسرائیلو پر یو پوځي مرکز شپېته کاتیوشا ډوله توغندي ویشتلي دي. د اسرائیلو پوځ تایید کړی ده چې سلګونه توغندي د لبنان له خاورې توغول شوي چې ځینې یې د اوسپنیز ګنبد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په وسیله وویشتل شول. د دې برید پر مهال د اسرائیلو په دریو ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه ووهل شول. په همدې حال کې د حماس د سخت دریځې ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خلاصون او په غزه کې د اوربند یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د غزې په تړنګ کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر جنوب برید وکړ. 1200 اسرائیلي وګړي ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. پر غزه د اسرایلی ځواکونو په ځوابي حملو کې د فلسطینی چارواکو په وینا نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. د دې جګړې پر مهال د اسرایلو او لبنان ترمنځ سرحد کې هم تقریبا هر ورځ د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې شوي. حزب الله هم چې د حماس په څیر ایران یې ملاتړ کوي، د امریکا او د لویدیځ د ګڼو هیوادونو لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
په پام کې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه سبا سیشن به د فبروري په 28مه ترسره شي. د افغانستان په کوربه توپ دا لوبه په ابوظبي کې په پام کې دا د کابل په وخت د سهار په 10:30 بجو پیلېږي. د دې لوبه په درشل کې پرون ماښام د افغانستان کرکټ بورډ سیالو لوبغاړو ته په متحده عربي اماراتو کې د ماښام میل مستیا کړی و. د کرکټ بورډ د تجارتي څانګې مشر اکبر محمد پکتیان خپل میلمنو ته اخراغ لاستوه.
السلام علیکم.
السلام علیکم اتلانو او چارواکو، موږ دلته د ماښامنۍ میل مستیا لپاره راټول شوی یو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې بلې ځانګړې سیالۍ لپاره د تیاری په حال کې یو. البته د کرکټ د یوې بلې عالي سیالۍ د پیل لپاره به خوي چې له خپلو سیالانو سره یو عالي او ښایسته ماښامنۍ ولري.
افغان لوبډله بلدی لوبي ورسره راتونکو نه ل ایرلند سره درې ورځې لوبي هم وکړي او بیا د دوی ترمنځ درې شلوره لوبي هم په پام کې دي. افغان لوبډله د شلوره لوبو نړیوال جام ته د تیاری په لړ کې ل د مخکې لسریلانکا، هند او متحده عربی امارات سره هم یو لړ سیالي درلودي. د شلوره کرکټ نړیوال جام د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربه توپ د غبرګولی یا جوزا په 12 منټه د نړۍ د شلو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د چنګاخ یا سرطان تر نهمې پورې دوام کوي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کندوز کې یو شمېر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکونکي پرته له دې چې انساني کرامت په پام کې ونیسي په عام محضر کې ځوانان بے عزت کوي او سپکوي. سلمانیان هم ورته شکایت کوي او وایي د کار په خاطر اکثره وختونه د دغې ادارې د کارکونکو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ځوانان د امر بالمعروف له کارکونکو غوښتنه کوي چې په عام حضر کې خلکو له بې ځایه زورولو او وهلو ټکولو څخه ډډه وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کندوز ښار یو شمېر سلمانیان شکایت کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو د ناسم چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د دې ولایت یو شمېر سلمانیان او ځوانان انتقاد کوي چې د امر بالمعروف د کارکونکو غیر انساني او له تشدد نه ډک چلند زیات شمېر ځوانان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي. شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلی او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان له لسو تر شلو ورځو بندین کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
مې 15000 روپۍ کرای دکان میتیم زمری بالمعروف مې خواهش دارم کې قرقدګری
زه د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند لامل زمونکار د سقوط له ګواښ سره مخ دی دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه په خیس پکې کړو
د کندز ښار یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي نرم برخورد وکړي خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورنه چې راغلي دي همداسې مې ږیره نیمه یې پاتې شوې ویښته مې همداسې پاتې شوي دي دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي د سختګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب و کار د پریدي خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پریدي د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو چې د وطن نه لاړ شو
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوی دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت د پوځیانو د خوانی ول کیږي نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو ته هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتل فلم بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو سلویشت کال بیاش کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړی نو بیا د شپږم بل دکتاري څخه راو وشتلو ای و يم موسی والا موږ سره کومک وکړي درې دانی کمپلی او زر افغاني په نه پر زر افغاني راکړل او درې دانی کمپلی راکړل نور مرسته موږ سره نه وکړي نه د دولت خو موږ سره مرسته شوی ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو څخه موږ سره مرسته شوی ده فقط دا غدری د یک کمبلی او زر ابوغانی په نپر د ای او ایم ولا مسره د کومک کړی دي موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوي موږ تاسو څخه ستاسي محترم څخه دا خاص کو چې موږ ژغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي نو زم به دي کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدي پیسې نه درو کار مډیر سره خراب دي په ډیر سخت مشکل کې الله پاک تاسو ته خیر درکړي موږ ژغ مرستندو ادارو پر ورسوي زمانو محب لا دي په دامن ورسوالي کې میړول دي کندهار دامن ورسوالي کې میړول دي الله پاک تاسو ته خیر درکړي السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو او دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیک او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداری په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په 21 ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبه پورې دوام کوي له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1,000,000 شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرگان او علي رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینوونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له 2 میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق و او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړ. په دې برخه کې د هنګری ځنډ ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایی ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزوري له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې د سیمه مزامین ځای په ځای کوچ هغه د نشئی مواد او خلاف چې په زیاده کمپاین وشي.
دا چې نشئی مواد ولید نو کانو د ماتیدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشئی مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغه چرسوي، کا شیشوي، کا پودروي، کا پینوي، کا نور داسې مواد وي.
رضوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې در څخه بیایو.
د خواښې خسګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و، همدا هغه به یې کوه چې سمیږي که نه سمیږي خپله لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم،
په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاندوای چې تر دې مهاله نړیوال ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوهې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاقو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوهې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دغه ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تریاقو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوي چې د افغانستان تریاق پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تریاقو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تریاقو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تریاقو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منه سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشه یي ګولیو ته د آسان او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کیږي.
بخیر الله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ، او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپله لومړۍ نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتوم یو وختو بیا ولا کنه سګریټ مکرټي وهاو چار سی وهل ما ماما وسره کم یو یو دد وهل راغله ما دو کورته رخصتیانه کی دلته دمه ترزو و عمله کوا دوسره مدو د شو وهله وخت چې بیرته تلم پانتوم د دوزان سره مد دینه واخسه دوستازان رو باندې خبر شو کور کی زنګ وه شه دای تازه داس کار نه گئی بیل وله ک کورته
خیر الله نشه پری خدا او ودی وکړ. خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوې چې د ځوانانو حافظه کمزورې شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو، نه به د استاد په درس باندې پیږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولای سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راسي، او بالاخره اخري سرنوشت دای چې د یو پله لاندې سي د معتادین راټولېږي، عمل تشپه ورسته راکي.
په خو د امیر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکارۍ په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یوه خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله ایلم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډیره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډیر خرابېږي او خپل د نوکانو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین، دا شین اور باندې توګي، اور باندې او هاتا گرمی، اور باندې مگی، اور باندې نو د دې په خاطر په موزی ډول د غشین هاتا د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د پنکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه دی یو نو پروٹین څخه جوړ شوی چې کاروټین بنامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګارنګ مرضونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پام لرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنګارنګ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکونې چې دی میکروبي کیږي او بل د دانه ورڅخه پیدا کیږي رنګارنګ مرضونه، په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابېږي. نکونه
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسټل ټابلیټ، کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نکانو باندې راځي او د نکانو د زیړوالي او د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پوستا جوړیږي چې هغه هم نکانو کې نخلی او دا نکانو نه بالاخره منګه نکان خلی توړو د هغه په جبانم کې د لشی چې انسان ته مختلف مرزونه پیدا شي.
د نشي په کومه مرحله کې نکان لا ډیر خرابيږي؟
د نشي په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په اخري مرحله کې نکان زیات د خرابېدو سبب کی، ځکه چې د یو خانه پروتین هغه پروتین چې نکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بل خانه دوی دوامدار د نکان څخه د نشو په باره کې استفاده کوي، نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په اخري مرحله کې نکانو ته ډیره صدمه رسیږي.
خپل د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډیر ستونزې راولاړولې شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبې کوو، هر کار چې موږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دا کارونه دا ورته ډیر په مشکله تمامېږي، نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نکانو د کمزورۍ په وجه کېدلی شي چې د دوی نکان میکروبي شي، دوی ته رنګارنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نکو په واسطه خوراک کوي، نو کېدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي، حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډیر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتمن دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپل د بدن په ساتنه کې ډیر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوري کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشې کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیرې څوک نشه خوشی کې نکانې دغه سرحد ته نوی رسیدلې چې ټول په مکمل ډول د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن شوی د منځه تللی وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دي. ولی کچیر ته نکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن او توروالی او کټ شوی وي، نو بیا د جوړېدلو امکان نشته دي.
معتادینو ته متوسیه څه ده تر څو یې نشه نکان ور خراب نکړي؟
متدینو ته توصیه دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پری دې هیڅ داسې عمل نشته چې څوک کلک اراده ولري او هغه دې پری نشو خودله. بیا هم کچیرته دغه وی کوشش دی وکړي چې د نوکانو سره د ډیر احتیاطو کې ځکه چې نوکونه ډیر مهم غړي دي په بدن کې هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو رضوان له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې غلاوي او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
سیګریټونه هم شروع کړل. سیګریټونه پاس دلته وظیفې ته لاړو. لو کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شلو مخام شوله هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو مرګرو سره مخ شولو. کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي کنه خو داسې لیدلی م نه وو چې دا به دونه هغه شی دا معتاد ډېر یو غلط مرض د ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی هغه نه دی اوباسي بیخي دی د انسانیت د ساحه نه دی خارجي تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي د انسان د موتاد قدر عزت نشته ده. دماغ خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي کنه او دویم دماغ په مردۍ باندې ډېر اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کم شای خبره هغه شي بیا پسترانه داسې سوچ نه مې وتلي هغه خبره د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده د مونږ هغه کې ښه استاد ما ښه مهارت لرم او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده کرنګ مې زده ده لوډر مې زده ده خو بس دغه دی غلط نشې دی وجه نه ده هر څه کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودانې نشې او تماشو دی پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلي لکه 19 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفه نه هغه خو بېخي رانه تللي دي ولاکه پې پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کومه بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خواته دی خوانه دا شیان ورو اخوا نه همدغه کباړ راخلو راوړو هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې پې باسله د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله نور داسې یو کار روزګار م د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پریخي وای مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای هغه هم کړی وای داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې راسره نه وي د چانو خزانه مې وه هغه مې سورې کړې ده د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي تلی م خپل نشه مې پې اخیستې ده ځان مې پې چلولی ده مور مې پیسې بکس کې کېښودلې لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې هغه نه مې پټې کړې تې نه نشې دپاره داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خوښې خسګانۍ د خوانه راباندې لږ په شارو همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي که دا زه مثال چېرته سالمه وای هغه وای سخرګانۍ څوک دی یا مثال اوښه څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي هغه وکړي خو دا همدغه ګنده عمل دی وجې نه دی مونږ مخې ته درېدل او ملامت ورته دا عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو ایمانه مې کشر رور ده همداسې کور کې ناست وم څه خبره باندې د ما د دې عداوت شو دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې دا مې راواخېست او د سر ته مې ورته واړم ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلي دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستې برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغ جوړوي خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده علت یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یمه ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګس وی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تاله خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته هل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
مېړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
مېړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
مېړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالي اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالي اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالي لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
پس څه شي پوښوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
څه شي؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کړي، خدای دې دا خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
تازه د رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.